دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
سلام زه احمد شکیب دوستیم پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته د افغانستان د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده وایي چې په 1400 مالی کال کې بعد خونکو او ټیټ رتبه دولتي مامورینو معاشونه زیاتېږي نو موږ نن په ټویټر کې لیکلي چې د معاشاتو د زیاتوالي لپاره د داخلي سلاکارانو شمیر او معاشونه ارزول کیږي او بیا به تعداد او معاشونه دواړه کمیږي هغه زیاته کړې چې د ولسمشر د هغه مرستیالانو او د کابینې د نورو غړو تنخواوې او لګښتونه به هم راکم شي د مالی وزارت سرپرست ندی ویلی چې د ولسمشر اشرف غنی د هغه د مرستیالانو او نورو لوړو رتبه مامورینو معاشونه څومره دي د حکومتي سلاکارانو دقیق شمیر هم لا تر اوسه څرګند نه ده ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه تصویب کړې نه ده او وکیلان د خونکو او ټیټ رتبه دولتي مامورینو د معاشاتو د لوړیدو غوښتنه کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پوځیانو په بغلان ولایت کې د طالبانو له زندان څخه 240 بندیان آزاد کړي دي د دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې په آزاد شویو بندانو کې 25 پوځي او 10 ملکی کسان شامل دي وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په بغلان ولایت کې د هغوی پر زندان د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان دفاع وزارت د رواني سلواغي میاشتې په اومه نیټه په لوګر ولایت کې د طالبانو له زندان څخه د 20 تنو د آزادېدلو خبر ورکړی وو دفاع وزارت په روان کال کې ویلي وو چې دوی په جلا عملیاتو کې د طالبانو له زندانونو څخه فلزګونه بندیان آزاد کړی دي کابل خاروالې وایي چې په نګدې راتلونکو کې د غخار کې عامه خاري بسونه فعالېږي لمړی د دغو بسونو آزمایښتي تګ راتک احمد شاه بابا مینه ته پیلېږي او وروسته به د کابل خار په 12 مسیرونو کې 216 بسونه فعالیت کوي د خاروالې د مطبوعاتو ادارې مشر نعمت الله بارګزي نن امریکا غږ ته وویل چې بسونه چمتو دي او آزمایښتي کاروي په روانې اونۍ کې پیل شي نوی بسونه د انټرنیشنل امریکایي کمپنۍ دی او تمه ده چې دغه بسونه په فعالیت سره د خوا په پرتلا غوره ترانسپورتي خدمتونه برابر شي اوس په کابل کې د بسونو ترانسپورتي خدمتونه په ټاپه ولاړ دي او ټیکسي او شخصي موټرونه د خلکو پر لیک را لیک بوخت دي په نړیوالو خبرونو کې د دوه شپو راپدې خوا د انټرنیټي خدمتونو له زړېدو سره سره په میانمار کې نن هم د پاوز لخوا د کودتا پر ضد د ولس مظاهره روانې وي خلکو په یګون کې مرکزی بانک د چیرما واټ تړلې او پولیس مخکې په دې سیمه کې ځپځې شي وو د رويټرز خبري اژانس وایي چې خلکو د دوو ولایتونو ترمنځ د اورګاډي د پټلې تمځای هم قبضه کړه ده د میانمار پاوز د فبروري په اوله نیټه د انتخابي حکومت پر ضد کودتا وکړه د هیواد مشر آن سان سو چی او یو شمیر نور سیاستوالو ونیول د میانمار پاوز په ټول هیواد کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی ده پاوز وایي چې د نوامبر په ټاکنو کې درغلې شوې دي په دې ټاکنو کې د میرمن سوچی ګوند ډېر رایې ګټلې وې موترزین له پاوز نه غواړي چې میرمن سوچی او نور سیاستوال خوشی کړي پاوزیانو د نویو ټاکنو د ترسره کېدو ژمنه کړې ده خو کومه نیټه یې په ډاګه کړې نه ده او د عراق په شمال کې په یوراکټي برید کې د دوشنبه په ورځ د امریکا په مشرۍ د ائتلاف یو قراردادي وژل شوی او لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي دي د ائتلاف وایان نن سهار ویلي چې په مجموع کې 14 راکټونه توغول شوي او 3 راکټه په اربیل کې د امریکایي پوځیانو پر یوې اډې لګیدلې پیکلیس د ائتلاف وایان نن سهار ویلي چې په مجموع کې 14 راکټونه توغول شوي دي او 3 راکټه په اربیل کې د امریکایي پوځیانو پر یوې اډې لګیدلې دي د وایان په وینا وژل شوی قراردادي امریکایي نه ده خو په ټپیانو کې یو امریکایي پوځي شامل ده د بریډ مسؤلیت سرايا اولیا او دم دلې په غاړه اخیسته ده د سیمهیز حکومت صدر اعظم مسعود بارزانی ټویټ کړی چې د پیښې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په خبرو کې ژمنه کړې چې دوی به دغه وحشره بریدونو په چړلو کې همکاري کوي د عراق صدر اعظم او د ملګرو ملتونو دفتر هم دغه بریدونه غندلې دي
تنړی خبرونه مو واویدل پر پورتونو کې نن یو موضوع دا چې
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په شمول د لوړ رتبه دولتي مامورینو معاشونه کمیږي او د خونکو او ټیټ رتبه مامورینو په معاشونو کې زیاتوالی راځي. دغه وزارت همدا شان ویلي دي چې د افغانستان د دولت د افغان سلاکارانو شمیر او معاشونه هم د ارزیابۍ نه وروسته کمیږي. ممتاز بهیر په دې حقله د کابل نه رپورت را لګل دی.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د سه‌شنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی چې په 1400 مالی کال کې به د خونکو او ټیټپوړو دولتي مامورینو په معاشونو کې د پام وړ اندازې زیاتوالی راوستل شي. ښاغلی پاینده زیاته کړې چې د خونکو او ټیټپوړو دولتي مامورینو د معاشونو د زیاتوالي لپاره به د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هغه د مرستیالانو او د کابینې د نورو غړو په معاشونو او نورو مصارفو کې کموالی راوستل شي. د مالیه وزارت سرپرست د غراز ویلي چې د معاشونو د زیاتوالي لپاره د افغانستان د دولت د افغان سلاکارانو شمیر او معاشونه هم ارزول کیږي او لا ارزونه وروسته به د دغو سلاکارانو په شمیر او معاشونو کې کموالی راوستل شي. د افغانستان د مالی وزارت د مطبوعاتو عامر فرید نوخت امریکا غته ویل د خونکو او ټیټپوړو دولتي مامورینو د معاشونو د زیاتوالي لپاره د 1400 مالی کال په بودیجه کې یو ځانګړی کوډ ور زیات شوی چې اوس ورته 1.1 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی دی.
مالی وزارت په پام کې لري چې د کال تر برسۍ پوري په دې کوډ کې یو ساندازه پیسې نور هم زیات کړی تر څو کولای شو د خونکو او د چټو رتبه دولتي مامورینو په مشروعاتو کې هغه د پام وړ زیاتوالی راولو. دغه پیسې چې په دې کوډ کې اضافه کیږي د حکومت په کاشه باندې ان دې د کارمندانو په کاشه کې به کموالی راځي. همداشان د لوړ رتبه چارواکو په ماشونو کې به هم کموالی راشي.
ښاغلی نوښت زیاته کړ چې اوس افغان حکومت د ماشونو د زیاتولو د میکانیزم پر سرنګوالی کار کوي او د 1400 کال لپاره څخه به عملاً مامورینو او خونکو ته د نوي میکانیزم په اساس زیات معاش ورکړل شي. افغان حکومت د خونکو او ټیټپوړو دولتي مامورینو په معاشونو کې د زیاتوالي خبر ورسره هغه ورکوي چې د افغانستان ولسی جرګې یو شمیر غړو د 1400 مالی کال په بودیجه کې د خونکو او ټیټپوړو دولتي مامورینو د معاشونو د لوړېدو غوښتنه وکړه. ولسی جرګې د دې غوښتنې د منلو او ځینو نورو لاملونو لکبل تر اوسه د 1400 مالی کال د بودیجه طرحه رد کړې ده او د مالی وزارت په بودیجه کې د وکیلانو د یو لړ وړاندیزونو په منلو سره دوه ونې وړاندې د 1400 مالی کال د بودیجه دریمه طرحه د تایید لپاره ولسی جرګې ته ولېږله. د افغانستان د ولسی جرګې د بودیجه او مالی چارو کمیسون غړي رؤف انعامي امریکا غږ ته وویل چې وکیلانو حکومت ته د خونکو او ټیټپوړو دولتي مامورینو په معاشونو کې د 2100 افغانیو د زیاتولو او احتیاطي کوټ ته د 6 میلیارد افغانیو د ځانګړي کولو وړاندیز کړی دی. ښاغلی انعامي زیاته کړه چې ولسی جرګه غواړي چې د خونکو معاشونه د 1400 مالی کال لپاره څخه چې د روان مالی کال مرغومي یا جدي میاشت د زیات شي او حکومت د 1400 کال د وری یا حمل میاشت کې د معاشونو پر زیاتولو ټینګار کوي. د ولسی جرګې وړاندیز دار چې تاسو د احتیاط په کوټ کې 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیسئ او د معاشونو متعادله کول او مسلکي چارې چې لږ وخت نیسي هغه له اداري پلوه ترتیب کړي او بیا د مالی کال لپاره څخه چې د مرغومي لومړۍ نیټه او لومړی معاش د ټیټپوړو مامورینو او خونکو ته د اجرا وړ وي. خود هغوی خبره داره چې باید د وری له لومړۍ څخه د اجرا وړ وي او کوم اندازه پیسې چې هغوی په پام کې نیولې 3 میلیارد دي او غوښتنه د 6 میلیاردو شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس د محل په دولتي خوانځیو کې د 6م بس د خونکو معاش 6.5 زره افغانۍ ترسيږي چې تر ټولو ټیټ معاش دی او د 3م بس خونکو معاش چې تر ټولو لوړ دی 15 زره افغانۍ ترسيږي.
د امریکا غږ شاره رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وو.
درنو اوریدونکو، د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې نړیوال قواوې به تر هغه پورې د افغانستان نوونی وزي چې شرایط نوي مساعد شي. د افغانستان جمهوریت ریاست هم د ناتو د غړو هیوادونو نه غوښتي دي چې د افغانستان سره خپل ژمنو ته ادامه ورکړي. طالبانو ویلی دی کده شوی موافقه په اساس ټول خارجي قوتونه د می تر اخره پورې د افغانستان نوونوزی دوی به جنگونو ته ادامه ورکړي. نو شابه آشنا په دې حق لا رپورت برابر کړی دی.
د ناتو مهمه منشي یانس سټولټنبرګ د دوشنبه په ورځ ویل چې د ناتو هیڅ غړی نه غواړي له ضرورت زیات وخت په افغانستان کې پاتش. خدای هیواد به په غیر مناسب وخت کې پرې نه دی. نو ما وړي ونول چې مناسب وخت به څنګه او کله راځي. مدني فعال او د باور د ټولنې مشر نجیب الله اسدوی د افغانستان د ناتو ځواکونو وتل د سیمې د هیوادونو د توافق په نسبي پریکړه پورې تړلې.
ناتو په افغانستان کې د امریکایي پوځي حضور پرته اصلا نسی پاتې کېدای. د دوی له دریزه داسې ښکاري چې متحده ایالاتونه خپل ځواکونه تر هغو له افغانستان څخه نه باسي تر څو چې د سیمې د هیوادونو په توافق یو نسبي پریکړه ته نوي رسیدلي چې د افغانستان جګړه دې بند شي. او دراتونکو ناس څخه همدغه توقع کېدای شي چې ناتو سازمان هیوادونه متحده ایالاتونه او د سیمې هیوادونه یو هم شموله همغږي رامنځته کړي تر څو حداقل طالبان اوربن کولو ته اړ باسي.
د ناتو عمومي منشي د سیمه حال دا خبرې کړي چې ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ د ناتو د دفاع وزیران په افغانستان کې د خپل حضور په اړه غونډه وکړي. د نظامی چارو شنونکو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی وایان جنرال دولت وزیري امریکا غاک آشنا راډیو سره په خبرو کې ویلي چې روان وضعیت په کتو د بهرنۍ ځواکونو پاتې کېدل د افغانستان سیمه او نړۍ په ګټه ده.
خووزی او به مسولیت اقدام کوي. زما په اعتقاد باندې دا د خپل ځان سره د نړیوالو سره د افغانستان سره جفا کوي. دوی باید وځي سره په لیدو سره د تصمیم ونیسي او د افغانستان څخه ووزي. کنه وی په افغانستان کې به ترستان ځای پځی کیږي او به دا نه د افغانستان لپاره ښه ده، نه د سیمې لپاره، نه د نړۍ لپاره.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال په فبروري کې د شوې تړون په اساس د 2020 کال په مې کې باید له افغانستان بهرنی ځواکونه ووزي او طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او طالبان به هم د ترهګرو سازمانونو سره اړیکه پرې کړي. خو امریکایي چارواکي وایي طالبان په خپل ژمنو عمل نه دی کړی او د بایدن حکومت ویلي چې دا تړون به بیا ارزي. طالبان دا خبره نه مني او وایي که په ټاکلي وخت بهرنی ځواکونه له افغانستانه ونه ووزي دوی به جګړې ته دوام ورکړي. پښتنه دا ده چې آیا جنگ او جګړه طالبان هدف تر سوالی شي؟ په خوانی طالب چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف امریکا غاک آشنا راډیو ته وویل
څومره چې زه پوهیږم جنگ د حل لار نه ده، خو جنگ په افغانستان کې یو تحمیلي بڼه لري. دا تحمیلي بڼه چې ختم نشي تر هغه پورې جنگ نه ختمیږي. مدا چې طالبان اهداف چې د ملک باید د اشغال ووزی او خارجي هیوادونه دلته باید نه سلطه ولري، نه حکم ولري او نه په داسې شان کې دخل شي چې هغه د افغانستان بربادي او د افغانستان کې د جنگ دوام کوي. نو دا مصالح قوتونه د خارجانو که په افغانستان کې پاتې کیږي دا سره دا نقیز دی. دا فکر کوم چې دا جنگ به دوام وکړي. همدارنګه سیمه کې د دې تحمل نسته چې امریکایان دلته اډې ولري یا دلته پاتې شي یا دلته استخباراتي حضور ولري. نوې اداره چې راغلې ده په دې کې چې ریسرچ وکړي هغه هم پوهېدل شي چې دوی باید څنګه ستراتیژي غوره کړي.
د ناتو عمومي منشي دا ویل چې د افغانستان په اړه دغه سازمان تګلاره روښانه ده چې دا هیواد بیا د ترهګرو په نظر نشي او له دغه ځینه په نورو هیوادونو بریدونه ونشي. د ناتو پر روانه غونډه کې به چې د چهارشنبه په ورځ پیلېږي په افغانستان کې د 9600 بهرنیو عسکرو د برخلیک په اړه هم پریکړه وشي او دا به معلومه شي چې د دوی حضور به په افغانستان کې تر کوم وخته پورې. ناشاب آشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې پر روان 1999 کال کې د اتو بیلا بیلو مطبوعاتي څنګه د فعالیت جواز لغوه کړی دی، مګر و او یا نورو مطبوعاتي څنګه ته د فعالیت اجازه ورکړی ده. دغه وزارت همدارنګه د فرهنګي میراثونو د ساتنې په حق لوایي چې د منارې جام د ساتنې په برخه کې د فرهنګي بنسټونو نه د 2 میلیون ډالرو مرسته غوښته ده. لیمه نیازی په دې حق له کابل نه راپورټ را لګولې ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په 1999 کال کې د اتو بیلابیلو رسنیو جوازونه د دوی لخوا لغوه شوی او د پات درې د شنورو جوازونه تمدید شوی دي. دغه وزارت همدارنګه وایي چې په دغه کال کې واوی نورو رسنیو تازه کار پیل کړی دی چې د دوی لخوا ورته د کار اجازه ورکړل شوې ده. د یاد وزارت سرپرست طاهر زهیر د سې شمې پرس خبري لاندې په دې اړه معلومات ورکړل. خو وینول چې یاد و تور سنې جواز ول لغوه شوې ده.
تمدید جواز فعالیت سیاسي رسانه
د درې درې سنې جوازونه تمدید شوې دي او ته نور رسنې لغوه شوې دي. همدارنګ د ولک او 212 افغانۍ د رسنې د تمدید او جواز له درکه د دولت خزانه ته تللی دي.
انتقال یافته است.
په افغانستان کې د طالبان له دورې وروسته په تیرونو نسکلونو کې بیلابیل رسنې د پامړ پرمختګ کړی دی. چې دا مهال شاوخوا 2000 چاپی غږیزی او تصویر رسنۍ فعالیت کوي. خاغلی زهیر همدارنګ د فرهنګي میراثونو په اړه وویل چې له فرهنګي میراثونو ساتنه د افغان حکومت په لومړیتوبونه کې ده چې دغه برخه ته جدي پاملرنه کوي. هغه همدارنګ وویل چې د جام منار په اسکو سازمان کې ثبت شوی او دغه منار د ساتلو لپاره د 2 میلیون ډالر مرستې غوښتنه شوې ده. همدارنګ په 1999 کال کې 50 تاریخي اثر او 10 تاریخي سیمې موندل شوې دي. بل خو یو شمیر فرهنګیان او تاریخ پوهان وایي چې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو وروسته باید د فرهنګي میراثونو د ساتنې زمانه درشي. د پوهندون استاد شیرالم املاوال په دې اړه وایي
چیرته د دوه تړون پر اساس باندې غیر مسؤلانه ډول امریکایي توکونه افغانستان ووزي او طالبان واک او قدرت زیات شي، په افغانستان کې تاریخي آثار او میراثونو ساتنه له غوښتنو سره مخ کیږي او کېدای شي چې د تیر بصیر لکه د بامیان او بوتان او نور تاریخي آثار چې له منځه لاړل یو ځل بیا هم له منځه لاړ شي.
په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو په اړه اندېښنه پر داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د بامیان او د بوتان په بمنوالو زول. د تاریخ پوهانو په وینا افغانستان په زرګونو تاریخي آثار او ځایونه لري چیاوش میره دل منځتلو په حال کې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
لاري چلوونکو د کابل قندهار لوی لار تړلې ده او د شپې 2000 زیات مسافر د لوی لارو په سر بند پاتې دي. دغه لارې چلوونکو درې هفتې مخکې د غیر قانوني پیسو د اخستلو او د پولیسو د ناسم چلند له امله اعتصاب پیل کړی دی، مګر د تیرو 15 ورځو راهیسې د مسافرونکو بسونو د تګ راتګ مخه هم نیولې ده. عزیز الله پوپل راپور شلګلې ده.
د کابل کندهار پر لوی لارې د موټر چلوونکو کار اعتصاب زرګونه مسافر لسونو سره مخ کړي. په کندهار کې د احمد شاه بابا عبدالي بس ترانسپورت مرسیال اجي احمد الله ډاکټر آشنا رډيو تویل چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د دوی د فعالیت مخه هم د بارونکو لاروي چلوونکو نیولې. د زیاته کړه چې دوی هم د کابل کندهار په لوی لار د سنځو د حل غوښتن کړي، خو د مسافرونکو بسانو د فعالیت درېدو غني نوري سنځي راپیدا کړي دي.
لارې پنځه په لار کې د بربري موټروانان ولادت دانګا نور څه دي چې نه پټل کېږي نو بس لار باندې د نو موږ ولادو موږ کوم مشکل نه لرو.
دا محل د کندهار شهر په ګډون د بسانو په تمځایونو کې هوټلونه له مسافرو څخه ډک دي او زیاته ګڼه ګڼه تر سږو کېږي. له ایران او پاکستان څخه راستنسي مسافر د لارې د جر خلاصې دوه غشتنه لري او ځتی چې د سوچ په لټرې دو سره مسافر له اقتصادي سندو سره مخ سوي دي.
هرور پیسې نه لرم ته ویل وای دغه کرامنګ صاحب مخ راتلو په 2000 روپۍ منګان نیمروز تاسو او هرور 2500 روپۍ منګان نیمروز تاسو دا سره خان له سره حکومت ده. زه پیسې نه لرم، زه بچان جنگ راغلم قندوز کې جنگ ده. زه زمو ایران ته کدا رامي وای دا بدبختی نه وای موږ خپل وطن ولې خوشی کاو ولې بس په دې قاچاقي باندې تلما.
بلې خواته د لاري چلوونکو د اتحادیه مشر اجي عبدالقادر آشنا رډيو تول چې دوی د سنځي د هلتر وخت پورې خپل احتساب ته دوام ورکړي او غواښه وکړ چې د ولسوالیو او شهرونو ترمنځ لاري به هم وتړي. پر همدې محل د کورنیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان آشنا رډيو تول چې د سنځي د بنسټیز حل لپاره هڅې روانې دي. د پدې باب داسې ویل
د قسمت بررسی جریان داره و ما تلاش میکنیم که مشکل به زودی حل شود و انشاءالله که به شکل بنیادیش حل شود. منتظر آخرین جزئیات باشید.
د کابل کندهار او کندهار هرات لوی لارې چې شپارس ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلي، ترڅنګ پاکستان، ایران او ترکمنستان هیوادونو سره هم د مزکنی ترانزیت او تګ راتګ یوازنی لار ده. عمومي باور دی چې د یاد لارې یو ورځ بندېدل هم له اقتصادي او هم له ټولنیز اړخ لوړ تاوان لري.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د پوهنې د وزارت سرپرست رنگینه حمیدی وایي چې په دغه وزارت کې د خوونې او روزنې د معیاري کولو لپاره اصلاحات پیل کړي دي. میرمن رنگینی ویلي د تروسه پورې د دې وزارت 90% کارکونکي بایومټریک شوي دي او تر 15% پورې خوونځي د جی پی ایس په سیستم کې داخل شوي دي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق له راپور شا کړی دی.
د پوهنې وزارت سرپرست میرمن رنگینی حمیدی د سې شمې پورز د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې د پوهنې وزارت د تیرو یو لس میاشتو کړنو په باب خبر اعلان ته معلومات ورکړه. ویل چې د خونې روزنې د کیفیت تحقیق لپاره په دغه وزارت کې پراخه اصلاحات پیل کړي دي.
ارزیابي د تیرو اته میاشتو چې زه ادارې ته راغلم یو غټ ارزیابي مو دا وکړله او په دې کې معلوم سو چې ډیر کارونه په وزارت معرف کې تکراری و. یعنی یو اداره د بل ادارې کار کوي د نظم او انسجام نو نو مشکله اصلاحات پلان کړی دی یا کار ور باندې کوو. هدف مو دا دی چې به تر انسجام راسي.
د پوهنې وزارت کې د نوې اصلاحاتو په لړ کې درې پخوانی مهنیتونه د عمومي تعلیماتو مهنیت، سواد د زده کړو مهنیت او د نصاب مهنیت، د تعلیم او تربیه مهنیت په نوم په نوې جوړ شوې مهنیت کې مدغم شوي او د کیفیت د تضمین په نوم یو بل نوی مهنیت هم جوړ شوی. همداشان د وزارت او د پوهنې ولایتي ریاستونو ترمنځ د همغږۍ لپاره د انسجام عمومي ریاست هم جوړ شوی او په پام کې ده چې د تحقیق ریاست هم په نږدې راتلونکي کې جوړ شي. د پوهنې وزارت سرپرست ویل چې د انسجام عمومي ریاست د جوړېدو وړاندې به په ولایتونو کې د پوهنې ریاستونو مخامخ وزیر ته معلومات ورکول.
ټول رئیسان د معرف په افغانستان کې مستقیم وزیر ته جوابګوی یا راپور ورکوي. یو اداره نه و چې هغه کنټرول کې منظم جواب ورته ورکړي. نو ست دی ریاست ته جوړول سره هدف دا دی چې ریاستونه څلور د ولایتو کې یو منبع ولري چې د هغه سره تماس ولري او کار مهنګ کړي.
د پوهنې وزارت سرپرست په دغه وزارت کې خیلی خونکو او خیلی خونځو د شتون د ستونزې لپاره هم ویل چې اوس د پوهنې وزارت نوي پیسه د کارکونکي د بایومیټریک سیستم له لارې پیژندل شوی او هم د افغانستان د مرکزی احصای په مرسته 15% خونځي د جی پی ایس په سیستم کې شامل شوی دي.
پوراتلون کې میاشتو کې یعنی د وخت کې به 15% نور هم تکمیل سي ان شاء الله. داغه د روی به ټول د افغانستان ملت او خارجي ارګانونه د افغانستان دولت کولای سي ویني د یو جی پی ایس د نقطې په پوینت معلوم کی چې آیا مشل ته رښتیاګو واقعي مکتب لرو ایمار استکنسته. د شفافیت لپاره هم ډیر غټ کومک کوي او زموږ سیسه د آینده پلانینګ ستراتیجی لپاره هم یو غټ معلوماتي چوي لرو.
د خبري کانفرنس ته د پوهنې د وزارت د سرپرست ترڅنګ د وزارت یو شمیر مینانو هم خبري وکړي. دغه چارواکو په افغانستان کې د کورونا او باغیزي دغه هیواد د زکرو بهیر باندې یادې کړي. خوې ویل چې د نورو هیوادو پرتله د غیزي په افغانستان کې ډیره کمې وي. د وزارت چارواکو ویل چې د کورونا او باد خبرېلو پر مهال وزره وی دوی تدریسي او ترتیب کړی چې د خوندې د تړلو پر مهال د تلویزیون له لارې خبرې کړي. خو دغه چارواکو دا ومنله چې په افغانستان کې تلویزیون ته د خلکو د لاسرسي د کچې کمی او انټرنیټ ستونزې له امله له دغو تولید شوو موادو ډېره ګټه نه ده اخیستل شوې. د پوهنې وزارت چارواکو ویل چې په ولایتونو کې 12 ټولګیو فارغانو ته په خپل ولایتونو کې د شادنامو د ورکولو بهیر پیل کړی چې اوس مهال په 13 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغان په خپل ولایتونو کې د فراغت اسناد ترلاسه کولی شي او روان لمریز کال کې به دا بهیر پاتې 14 ولایتونو هم وغځول شي. همداشان د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د خونکو د تقاعد د بهیر د اسانتیاو لپاره کار روان دي چې د کار د بشپړېدو وروسته به خونکي په کابل کې د تقاعد ترلاسه کولو پر ځای په ولایتونو کې خپل تقاعد ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 50% خونځي ودانۍ نه لري او د نامنیو او لوګې په ګډون د لوړ عواملو له امله اوس مهال دغه هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمر د خونځي ته د تللو عمر سره برابر دي له خونځیو بهر دي. چارواکي ویلي دغه شمېر لویه برخه انجوري دي.
امریکایانو پروند فبروري په 15مه په داسې حال کې د خپل جمهور رئیسانو ورځون منځله چې د فبروري په 14مه په کانګرس باندې د تیری میاشتې په بریټ کې د لاس درلودلو په تور د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کې دوه حقله رایګیری وشو خو برائت حاصل کړ. جمهور غوښتونکي او دیموکراتان اوس په دې فکر کوي چې د ټرمپ په حق لبه ورسته اقدام سوي. نور معلومات برېښنا عمر خیل الولي.
acquitted
د ډونلډ ترامپ له محاکمې وروسته چې سنا مجلس په خوانی ولسمشر ته د شپږم جنوري په پیښه کې د لاس لارولو له توره برات ورکړ، تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې وړاندې به څه کیږي. حتی د کانګرس ځینې غړي چې د ترامپ د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي، وړاندیز کوي چې کیدای شي هغه له نورو عواقبو سره مخ شي.
د وادي ته په هیڅ ولسمشر ترامپ اوس هم د خپل کړنو مسؤل دی، تر هغه وخت پورې چې هغه قانوني مودنه وي تیر شوی چې هغه پکې محاکمه کیدای شي. اوس هم د هر هغه څه پړه په غاړه لري چې د ولسمشر په هیڅ کړي ول، تر اوسه لا هیڅ شی پایتنه دی رسیدلی.
خو د دې عواقب بد څه وي؟ ترامپ اوس هم په جمهوری غوښتونکي ګوند کې ډیر قدرت لري. د برات اخیستو وروسته ترامپ یو بیان کې ویلي چې سیاسي غورځنګ تازه پیل شوی، او د سناتور بل کاسیدی په ګډون چې د ترامپ محکومیت لپاره مثبت رائے ورکړې و، ځینې جمهوریت غوښتونکو سناتوران وایي هغه وخت را رسیدلی چې ګوند له ترامپ نه ځان لري کړي.
زه فکر کوم چې ځواک به لمن زولار شي. جمهوریت غوښتونکو ګوند په یو کس نه بلکې په مفکورو ولاړ دی.
ځینې قانون جوړونکو بیا د جنوري د شپږم پیښې د پلټلو لپاره د یو کمیسیون د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې هغه کمیسیون ته ورته دی چې په امریکا باندې د 11 سپتمبر له ترهګریز برید وروسته جوړ شوی و. د رویټرز او ایپسوس یوه نظر پوښتنه ښیي چې 1.5% امریکایان او نیمایي جمهوري غوښتونکي باور لري چې ترامپ قسمن په کانګرس د بلوا مسؤل و.
هر څه چې هغه کړي دي، هڅه یې دا وه چې د رایې اچونې نازک سیستم چې موږ یې لرو له منځه یوسي.
د ترامپ یو پلوی بیا ویل چې کانګرس خپل وخت ضایع کوي.
Impeachment is to remove
استیزا لدندنه د یو برحال ولسمشر د لری کېدل لپاره وی، هغه اوس ولسمشر نه دی.
سرویګان ښیي چې اکثریت جمهور غوښتون کې اوس هم د ترامپ پلوی کوي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د خوست یو شمیر کاروانګر ویلی دی چې په ځنګلي سیمو کې د جلغوزو او چارمغزو د نیالګیو د روزلو او کینولو له امله اقتصاد وده کړې ده. د دې ولایت مسولین وایي چې د خوست، پکتیکا او پکتیا په ولایتونو کې د دې میوو 1.5 لک نیالګي کینوي. ابراهیم رحیمی په دې حق لا راپور شا کړی دی چې شافیا سردار لولي.
طيب ګل د خوست دوامنده ولسوالۍ اوسیدونکو دی، هغه خپلوان یې د جلغوزیو او چرمغزو د هغو شپې توزرو نیالګیو په چنولو لګیا دي چې د ځنګلونو د بیا احیا لپاره کرنې وزارت ورکړي دي. دوی نیالګي په دې شنو خونه کې اېږدي او د درو کلونو په موده کې چې رالوی سي، بیا یې د ځنګلونو د بیا احیا پروژې مسؤلین ځنې اخلي او په ځنګلي سیمو کې کښېنوي.
یز میګ په دا غوړی چې د حکومت مکسره دا غو کړه چې د زنګلینا بیرتا شنه شي، دغه نامي ګټه وکي د زدرونه د غره منطقې نه را سامه منځکه نشته چې مثال د غز زنګلینا میګ د خپل منافقه دوه چې دا لستر وړي.
د زنګلونو د بیا احیا د پروژه چې د افغانستان د کرنې وزارت لخوا تمویلږي، څمو د مخ کې پیل سوی او لا هم دوام لري. د دې پروژې لمخې یوازې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې 1.5 لک د جلغوزیو او چارمغزو ونې کښېنول کېږي. کاروانګر وایي له دې کبله چې جلغوزي او چارمغز د افغانستان له مهمو او قیمتي وچې میوو څخه ګڼل کېږي، غواړي په ډېرې علاقې سره د نیالګي وروزي او بیا ځنګلونه په پوښل سي.
دغه صاحب کولی میږي دغه پارزخ پوښ وی چې د لک کې مات جګ شو د چین سچ کینګه غو کړه د دغه پارزخ پوښ وی د میګ په غره کې کیم ځنګل کته شو د ولای ده دغه کې بیرته دوی د دولت دغه کیماکس او کچ دغه سدولته وکړو چې شنه شي بیا غره ته سی پاکه لاکو چې بیتن ځنګلین شنه شي.
د یادې پروژې مسؤلین وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د ځای خلکو او کاروانګرو اقتصادي پیاوړتیا د هیواد په مختلفو ولایتونو کې حلال کښتونو ته د کوکنارو پر کرکیله د بوختو کاروانګرو هڅولې اساسي هدف دی.
د دې خو اتون کې ګټه یوازینی هدف دا غده چې دیوی مخې د ځنګل وهنه ونیول شي، اما په هوای وشي او د بلې مخې د خلکو ته په مغه صحه کې کور پیدا شي او دغه ځنګل چې د مونږ په منبع د عاید بدل کړي خلکو د پوره کجا دغه زغونځي او مټک چې د ډېر قیمتي میوادو چې په وس وخت کې په نړیواله کچه ډېر خمر کې پیدا کړي دی.
خوست پکتیا او پکتیکا پنځلس ځنګل لرونکي ولسوالۍ لري، که څه هم سمری ته د دې نیالګیو رسیدل وخت غواړي، خو خوشبینی دا ده چې دا پروژه د اوږدمهاله اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې له بنسټیزو مهمو پروژو څخه ګڼل کیږي.
آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لسپارو اوس